د مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه مني وښوي 12 بجې په دې خبري غړي کې اوس مې موضوعات ورو د سر موضوع به د ترخم پولوي د ترخم دروازه وي چې الته کې هغه خلک څومره مشکلات سره مخ کړی دغه بندیدو دغه راز په اسلام آباد کې یو ادبي سیمینار په اړه هم تاسو ته خوندور راپور لرو او دا به هم وره چې د خبر په کوم فعالیتي استاذ چې غوښتن لري خو تر هڅه مخه راځي چې زمي خبرونه وکړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پښپژم ورځ هم د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د خبر پرنخوا گورنر ویلی چې ترخته روسته بل بلدیاتي استاذ سره د هغوی د حقونو لپاره یو ځای په پېښور کې پرلت وهي او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سخت بارانونو، ژلي او سیلابونو له ډیر زیات کسان وژلي او لسکونه نور یې ژوبل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پښپژم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی و چې له کابل به د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرون په صفري نقطه کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کوي، خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه خپرول په شرط مشال اړوي ته ویلي چې د فبروري د 15مې تر ماښام ناوخته پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لاره لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. تر دې وړاندې د فبروري پر 14مې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستاني پوځ له ځای مشرانو سره په صفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانیستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 21مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلی چې که صوبایي حکومت د منتخبو بلدیاتي استازو ستونزې هواري نه کړي نو تر وړوکي اختر وروسته به له بلدیاتي استازو سره یو ځای د وزیر اعلی د دفتر او صوبایي اسمبلی مخ ته پرلت وهي. نوموړي پرون په گورنر هاوس کې د هغه په کوربتوب د خیبر پښتونخوا د منتخبو بلدیاتي استازو د ستونزو په اړه وربلل شوي غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیاتي استازو ستونزې شریکوي.
ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. که د صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ. د اختر وروسته به زه مخکې یم او د اسمبلۍ او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو.
ورته په یونایک بلدیتي استاذ ویل چې هغوی ته په تیرو درو کلونو کې پرمختیایي کارونو لپاره هیڅ مالي پانګې او اختیارات نه دي ورکړل شوي. خو د فبروري پر 21مه د خیبر پښتونخوا حکومت د کابینې په غونډه کې د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلون منظوري ورکړې وه. په دغه اړه په خبرسي سرکاري بیان کې ویل چې دغه بدلون مقصد بلدیاتي استاذ ته اختیارات ورکول دي، خو په گورنر هاوس کې غونډه د بیلابیلو ضلعو بلدیاتي استاذ ویل چې صوبایي حکومت وخت په وخت د فنډونو او اختیاراتو ژمنې ورسره کړې دي خو تر اوسه عمل نه دی ورباندې شوی. د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې سخت بارانونو، ژلۍ او سیلابونو له ډیر زیات کسان وژلي او لسکونه نور یې ژوبل کړي دي. په فراه ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې پرون ویل چې د هغه ولایت په پښتکوه ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. خو په سیمه کې ځینې نور سرچینو مشال راډیو ته ویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر له 23 تنو اوښتی او ځینې کسان ورک دي. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کندهار ښار په 15مه ناحیه کې پرون د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله 3 نجونې مړې شوي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتوالی ادارې په یو بل اعلامیه کې ویل دي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد هم موندل شوی دی. بلخوا د کندهار په ومه ناحیه کې بیا د چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د 4 تنو مړینه تایید کړې ده. پر فراه او کندهار سربیره په هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې هم ژلۍ پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې توپان او سیلابونو یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. یو شمیر خبری رسنی د نامعلومو سرچینو په حواله پرون راپور ورکړ چې اوکران او امریکا د اوکران د مهمو مادنو او نورو طبي سرچینو لکه تیل او گاز د ګډ استخراج پر شرایطو موافقه کړې ده. په دې اړه تر اوسه امریکا کوم رسمي خبرګون نه دی ورکړی. بلومبرګ راپور کړی دی چې د اوکران کابینه به نن سپارښتنه وکړي چې دا موافقه لاسلیک شي. فرانس پریس خبری آژانس بیا د یو راپور اوکراین چارواکي له قوله ویلي دي چې حکومت د موافقې د جزئیات پر کار بوخت او د جمعې په ورځ د دې د لاسلیک لپاره واشنگټن ته د سفر ارزونه کوي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د اوکرين چارواک په حواله لیکلي دي چې کیف اوس چمتو دي چې دا موافقه لاسلیک کړي، ځکه چې امریکا د 1500 ارب ډالرو احتمالي عوایدو د اخیستلو غوښتنه پرېښه ده، کوم چې د اوکرين له طبي زیرمو د استخراج د لارې ترلاسه کېدای سي. راپور زیاتوي چې د دې مسودې په تازه بڼه کې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکرين لپاره د امریکا مشخص امنیتي ضمانتونه نه دي شامل، چې د دې موافقې د پخوانیو نسخو په اړه د کیف یو مهم شکایت و. اور ستې خبر دا چې د کرکټ د اتلانو جام سیالیو کې نن د افغانستان او انګلستان لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې نننۍ سیالي د کابل پر وخت د ماپښین پر 1:30 او د پېښور پر 2 بجو پیلېږي. دا تر دې مهاله د مشاله ډو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې مشال زمي وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې بندېدو خلک له کومو مشکلاتو سره مخ کړي؟
دلته ډېر مریضان هم دي. مونږ ته د دولتونو د غوښتنه ده چې مونږ ته د ګیټ خلاص شي. مونږ د مسافرو سره دغه څه کار دی، مونږ ته د لارې خلاصه کی. دوی د مذاکرات سره کوي، مونږ غوښتنه ده چې اجل ده مونږ ته لارې خلاصه کی. دغه ځکه چې مریضان دي.
او دا به هم وری چې د خبر پښتونخوا منتخب بلدیاتی استازي وایي صوبایي حکومت ورته په 13 کالو کې 1 روپۍ هم نه ورکړي. او په اسلام آباد کې د یو ادبی سیمینار حال هم درکوو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شپږم ورځ هم د مسافرو سامانونو پر مخ تړلې پرته ده. په تورخم کې ایثار مسافرو د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دواړه خواوې د خپلې ستونزې هواري کړي او دروازه د بیرته پرانیزي. د هغوی په وینا د دروازې بندېدو له سختو مشکلاتو سره مخ کړي. دغه دروازې د بندېدو له امله د تورخم دواړو غاړو ته معلوم سلګونه گاڑی هم ایسار شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو د پروري پر 3 په سپری نقطه کې د تورخم دروازې په اړه مذاکرات وکړل، خو به نتیجې پاتې ورسېدل. پر نور حال د مشالې خبريال فرهاد چینوري راکوي.
د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د فبروري په 15 نیټه تر ماخام نه وخته پورې له کابله د طالبانو د حکومت کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او نه هم د تورخم دروازې د خلاصون په حق لا په 0 کې کومه بله غونډه شوې. په تورخم کې د فبروري په 26 نیټه هم دواړو خواو ته دفترونه تړلي پراته دي او دواړو خیز تجارت او پیاده خلکو تګ راتګ ورسره ولاړ دی. ټاکل شوی وه چې د فبروري په 15 نیټه به په تورخم کې رامنځته شوې ستونزې د حل او لارې خلاصون په اړه له کابله یو لوړ پوړی پلاوی د تورخم 0 ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به وویني، خو لا هم څوک نه دی راغلي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت د تورخم کمیسار مولوی عبدالجبار د فبروري په 15 نیټه باختر خبری جنسی ته ویلي چې دوی غواړي د خبرو اترو لارې پاکستانی چارواکو سره ټولې ستونزې هوارې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له افغانستان څخه غواړي چې افغان لوري ته به په خپله خاوره څوک نوي تاسیسات نه جوړوي. نو بیا موږ هم د پاکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوو چې خپل لوري ته کوم نوي تاسیسات جوړ کړي. د تورخم دروازې بندېدو له امله دواړو خواو ته مسافر له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوي او په دې کې ځینې کسانو خپل احساسات سداسي شاریکړل
دلته ډیر مریضانم دي مونږ ته د دوړو دولتونو د غوښتنه ده چې مونږ ته د ګټ خلاصي مونږ د مسافر سره دغه څه کار دي مونږ ته د لار خلاصي کی دوی د مذاکرات سره کوي مونږ غوښتنه ده چې اجل ده مونږ ته لار خلاصي کی دغه ځکه مریضان دي سیسری دي مونږ ډیر تقریبا سره مخامخ یو نو تکونه لرو نو ټولنه لرو مو اقتصادي مشکل به خي زیات دی ورو ده
یې سختونه دي مریضان شته ماشومان دي داسې خلک شته چې اوس لس روپو ته محتاج یو بل ته دريږي چاته چیرا والا چاته یو بلا والا
تورخم دروازه پاکستانی چارواکو د فبروری په 28 نیټه هغه محل وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونو پوستې او تاسیسات جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته وویل چې دا ممنوعه سیمه ده او دلته د تعمیراتي کار نه کا خو چې کله ورته طالب چارواکو انکار وکړ نو پاکستانی چارواکو په عکس العمل کې د تورخم دروازه ور وتړله د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په ممنوعه ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو بلا جوازه د تورخم دروازه وربنده کړي د دغه پیښې نه پس په تورخم صفر نقطه کې د فبروري په 23 نیټه یوازې یو وار د پاکستان لوړ پوړو پوځي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي او یو بل ته خپل خپل تحفظات وړاندې کړي خو د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه پکې لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسې واورېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاله له 13 ورځو راهیسې تړلې پرته ده. سوداګر او عام ولس وایي له تاوانونو او ستونزو سره مخامخ شوي. په دې لړ کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې هم شوي خو لا تر اوسه د لارې د پرانستلو پریکړه نه ده شوې. په دې لړ زموږ همکار شاهین بنیری د تورخم د دوکاندارانو د اتحادې له جنرال سیکرټري واحد چینواري سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار حجم څومره دی. نوموړی په ځواب کې وایي
مخکې چې کوم تجارت روان وو پاغې کې به موږ روزانه چې کوم دی تقریبا د 1.5 زرو نه وخت لا د 2 زرو پورې گاڑی به چکومه هغه به پاکستان اړخ نه چکومه هغه افغانستان ته داخلي ده او افغانستان اړخ نه به 500 وخت لا د زورو پور گاڑی چکومه دا په 24 غنټه کې په 40 ساعته کې پاکستان ته داخلي ده.
حاجی
نو دلته روزګار ډیرو دلته خلکو چکوم هلي ظلم ډیر زیات وي او خلکو ټول هغه چکوم فوکس یو هغه په روزګار باندې وو او نن سبا وخت کې چکوم تاسو وګورئ د 300 وخت لا په مشکله باندې 400 غاړي چکوم دا دی مخه درومي او 350 400 غاړي هغه مخه زی
شنواری سے تاسو ذکر وکړو چې کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی خو تاسو چې کوم اتحادیه دا یا ایسوسییشن دی دا خو وخت په وخت باندې لاره بندیږي نو تاسو اواز مو چې ته تاسو فورم می
نو موږ لپاره خو چې کومې پالیسۍ څوک جوړوي هغې خو هغې سره بالکل دا پیژني چې یاره تاجر څه شی دی، کلیرنګ ایجنټ څه شی دی، ترانسپورټر څه شی دی، هغې په دې تجارت کې څه حصه ده، آیا ملک ته ریوینیو څه مسؤلیت رادرومي نه رادرومي. نو موږ په دې باندې خپه یو، موږ اواز بالکل نه شو اوچتول، موږ چاته اواز اوچت کړو. نو که چېرې داسې خلک راشي چې موږ ته پوه شو کې نو موږ بیا ورته خپل مشکل خو دا مشکلات دي. اوس موږ ته پته ملګي چې موږ په کوم تجارت په مت کې کومې پالیسۍ جوړېږي دا څوک جوړوي.
نو د دې حالاتو په نتیجه کې چې کوم کاروباریان دي، آیا داسې کاروباریان هم شته چې هغې خپل کاروبارونه دغلته ختم کړي دي، یې خپل کاروبار د پاکستان نورو سیمو ته وړی دی، او بل اخوا چې کوم افغان سوداګر دي هغې د دې حالاتو سره څنګه مقابله کوي؟ آیا هغې په رښتیا هم دغه چابهار طرف ته مخه کړې ده، په هغه طریقه باندې خپل کاروبار کوي که نه؟
زه به دا ووایم چې که موږ سوچ وکړو که نه 400 میلیونه خلک په افغانستان کې اوسي او که دوی باندې صرف موږ صرف د خوراکي په حکومت کې موږ په دوی باندې کار وکړو یو فرد چې کومه 0.5 کیلو خوراک هم کوي په 24 غنټه کې نو په کار ده چې موږ دوی ته 1200 ګاډي صرف خوراک وکړو په 24 غنټه کې. هغه نن سبا وخت کې سل ګاډو لري او هغه خلک چې ګزار کوي نو هغه څه ناڅه غوی په خپل باندې وړي کارخانه ولګولې کوشش کچې هغه خود کفیل شي او باقی دا غوی چې کوم مارکیټ چې کوم نه غنن سبا وخت کې ایران چې کومه پاغي باندې ډیره قبضه ده 50% ایران چې کوم د پاغي مارکیټ باندې قبضه ده او 50% چې کوم هندستان ده او سره ترکیه او سره دوبۍ د ترانزټ را دومي موږ الته چې کوم په افغانستان کې په وخت کې په 2000 کې اتکی لس کې 12 کې موږ 80% د افغانستان په مارکیټ باندې قبضه و هغه نن سم موږ 15% لراغلي او هغه کې هغه شایان دي چې هغه ځته له مثال در کوم سبزی شو فروټ شو سیمټ شو چې داسې شایان دي چې هغه کبار سامان شو چې هغه افغانستان د بل ملک نه خشتای نشي هغه مجبوری ده بس چې دا شنه تر ورسېږي زیواله باقی چې کوم اوریجنل اصلي ایکسپورت ته لګه کپڑا شو کنستراکشن میټیریل شو پینټ شو د وسپنی پایپونه شو پلاستیک پایپونه شو دا چې کوم نور لاسانی شو شو د شو افغانستان مارکیټ کې چې موږ کومه حصہ و هغه موږ بالکل ختمه شوی ده.
تاسو واردل چې تورخم کې د دکاندارانو د اتحادي جنرال سیکرټري واحد چنوري څو ستونزو سره مخ ته د غسې نور چې کوم دکانداران دي کاروباریان دي هغه د تورخم دروازې د بندېدو لامل له څو مشکلاتو سره مخ دي. دوی سره زبګ همکار شاهین بنيري خبرې کړې وي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال رادیو ته وګورئ اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پورتخوا د منتخب بلدیتي استازو په غونډه کې له صوبایي حکومت ته غوښتنې ته د اختیاراتو پندونو ورکول غوښتنې شوې. پرون په پیښور کې د خبر پورتخوا د گورنر په قربتوب شوې کنونشن کې بلدیتي استازو ویل چې هغه ته په 13 کلونو کې د پرمختیاي کارونو لپاره هیڅ مالی پنګې نه دی ورکړل شوې. پر دې مهال د خبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیتي استازو ستونزې شریکوي او له صوبایي حکومت سره به د مذاکراتو له لارې د دوی د غوښتنو د منلو هڅه کوي. په اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبريال غلام بوسره کوي.
د فروری په 15مه نیټه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي په قربتوب د بلدیاتي نمائندګانو د ستونزو په اړه پر بلل شوی کنونشن کې تحصیل چیرمینانو او د کلو او چم گاون په کچه منتخب شویو سلګونو بلدیاتي نمائندګانو ګډون وکړو او په خپل ویناو کې دوی په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې په 13 کلونو کې دوی ته هیڅ مالی پنګي نه دی جاری کړی.
سال میں ایک پینی بھی ہمارے بلدیاتی نظام کو نہیں دی گئی.
دبره مومند تحصیل ناظم تاجولی خان په دغه محل د غونډي ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په قبایلی ضلع کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخابات شوي وو خو تر دې دمه دوی د مالی پنګو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې هیڅ کار نه دی کړی.
زمان صفاده کې د ویش یو د انسی د چرمانو دفتر نشته ری د تحصیل ناظمانو دفتر نشته ری چې څومره دیوال ډپارټمنټ دی هغه هیڅ قسمته اون هغه د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره کوي. د گورنر سره مدا مطالبه کوم کته د وفاق سره خبره کې کته د وزیر اعظم سره خبره کې کته د صدر سره خبره کې نو زمنګ د فاته د بارا خصوصي आवाज اوچت کا د فاته आवाज جوړ شه.
د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې په دسمبر 2021 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 13 ضلعو کې په مارچ 2022 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو خو د هغې وروستو د صوبې شاوخوا 10,000 منتخب شوي نمایندګانو د مالی فنډونو او اختیاراتو لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه کړي دي او تر دې دمه په 13 کلونو کې د دوی مسله نه ده حل شوي. خو د فروری په 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د کابینه په غونډه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منځوري ورکړې شوې و او په دغه اړه په خپور شوي سرکاري بیان کې ویلې شوی و چې د دې بدلون مقصد بلدیتي نمایندګانو ته اختیارات ورکول دي. خو په گورنر هاوس پیښور کې د بیلابیلو ضلعو بلدیتي نمایندګانو مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره وخت په وخت د مالی فنډونو او اختیاراتو ورکولو ژمنې کړې دي، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. د کرک ضلع د یو کلي چیرمین محمد ایاز مشال ریډیو ته وایي
نہ نہ مت دفتر خرچہ ملے گی، در کل اصل مت چیئرمین تنخواہ نہ ملے گی، فنڈ کو پردہ تنخواہ نہ ملے گی، خاص کر دمو علاقہ بالکل تباہ کرلا، نہ بجلی چلتا، نہ اور تسکلو بشتا، نہ اور کے گیس اشتا دا، ضلع میں ٹولا مالا مال دادا خر مدنیات ہونا نن در پدر ٹکر خری دلتا مسوس و ذالا در نے ور کے دے سی ایم صاحب ہاؤس تھا، لیکن اغم اوپری نہ دلی دیتا چیارا
د نوخار د جلوزو د کلی چیرمین یاسر خټک وایي په تیرو دریو کلونو کې د مالی فنډونو د نشوالي په وجه یې په خپل سیمه کې هیڅ کار نه دی کړی.
اور مونږ خپل عوام چې کم دی مونږ عمدہ توقعاتو چې یاره دی به چې کم دی راضی اور یو ینګ چیئرمین په ترو باندې به چې کم دی خپل حلقہ مخکې بوزي، خپل یونین کونسل یو ماډل ویلج یونین کونسل به وي، خو هغه کې چې کوم دی زمونږه بدقسمتې دا وا چې مونږ تر اوسه پوری دریو کالو کې مونږ ته روپے فنڈ ملو نه شو، چې زمونږه چې کوم چیئرمینان دي زمونږ د ویلج کونسل چې څومره زمونږ د تحصیل زمونږ د ضلع بلکې زمونږ د کے پی چې څومره چیئرمینان دي او هغه ته د خپل اختیارات او خپل چې کوم فنڈز دي دا دی ورته جی ملو شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د بلدیتي نمائندګانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د مقامی حکومتونو د استازو په مشوره دوی د اختر وروستو د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره د یو لوی احتجاج کولو پلان جوړ کړی. گورنر فیصل کریم کونډي وویل چې هغه به د وفاق د چارواکو سره هم د بلدیتي نمائندګانو ستونزه شریک کړي. ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. کدا صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ د اختر وروستو به زه مخکیم او د اسمبلی او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو. د صوبایي حکومت د قوانینو او ضابطو تر مخه په صوبه کې د ننه د مالی فنډونو د تقسیمولو د طریقې کار یعنی پروینشل فاینانس کمیشن تر مخه د ترقیاتي کارونو 40% فنډونه بلدیتي نمایندګانو ته ورکول پکار دي، خو بلدیتي نمایندګان وایي په تیرو دریو کلونو کې په دې عمل نه دی شوی.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او څه کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ایلو مشر دا ترن والا خلق دین کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنے بجے اور دائسی.
د مې مخکې تاسو د غلام بوس پر راپور کې وردل چې په خبر پښتونخوا کې منتخب بلدیتي استازي له څه مشکلاتو سره مخ دي او سره زو یو ملي موضوع ته د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان تر کې وایي چې د قبایلی سیمو په ګډون با په ټولو ضلعو کې غیر فعال سکولونه فعال کوي او د هغوی لپاره به د استادانو او نور وسانتیا او بندوبست کوي. نوموړي پرو مشل ډوته و چې د ډنګ شو سکولونو د بیا رغونې کار اهم روان دی او حکومت به په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین پیلوي. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان له فیصل خان تر کې سره مرکه کړو. په لومړي سر کې پوښتلي ورسره پوښتنه کړي چې د خبر پښتونخوا په سکولونو کې د شته ستونزو د هواري لپاره حکومت څه کوي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
سیٹل سائٹ کی تقریباً سیزن ٹک دی سلگ ڈیر 100% ٹک نہیں خود سلگ ڈیر ادھا وہی اور مرز جسٹس کی جتنے مجھے ایشوز ڈیر دی مسنگ فیسیلٹیز یا سولرائزیشن یا آئی ٹی لیبز یا ڈفرنٹ جگہ دی نہ کہ آن گوئنگ پروسیس تھے الحمد للہ گورنمنٹ جتنے زبردست پیسے میں الاٹ کری 350 billion روپے سیدھے ہم ایلوکیٹ کری 21% ایلوکیشن ہوپ فلی ان دا کمنگ منتھس ان شاء اللہ تاسو بہتری وہ گورے ان شاء اللہ سسٹم کا بہتری راضی ان شاء اللہ
تیسر قبائلی ضلع کے چکم طرح کرے کہ اسٹوڈنٹ الگ شیوی دی زیادہ تر پکو سپا حال پراتری
ډیر کم دی جی ډیر کم دی 2004 نه والا تر 2025 پورې تاسو کتل وارن ټیرر معنی چې صرف زما د ډیپارټمنټ او بیا زما د جینو کوس کم سکولونو هغه په مرز اصلا کې چې ډیر سویرلی چې دغه هټ کړو او بمونو کې الوزول دغه غټ ایگزامپل دار چې خیبر ډیسټریکټ کې چې دی خیبر ډیسټریکټ کې تقریبا 500 سکولونه چې دی الوزول ډیمیج کړی وو نو پاګه کې موږ چاینا 855 معنی چې دی او ډیفرنٹ پروګرامز موږ یو ګول پروجیکټ را باندې مرز اصلا د پاره تقریبا 60 million dollars دی 60 million پاونډز دی هغه کې ډیفرنٹ فاندینګ سائیکلز او 100% فنکشنل دی هغه سکولونه چې کم وارنټری کې هیڅ یو د جنکو او خصوصي او د لکانو تقریبا 100% هغه اپریشنل دی اوس لګډری ایشوز دی 591 سکول چې کم نان فنکشنل دی نه نان فنکشنل سکول د ډیفرنٹ وجوهات په دغه چې کم وجوهات زما یا زماره ډیپارټمنټ په انګل باندې دی یا استاد نشته یا دغه نشته نه ما غیله ټرانسفر کړی دی نیم پنیم باندې کې ټیک شي سب کې داسې دی فار ایگزامپل کورم کې اوسه سکیورټی ایشو دا نه الته بیا موږ هیڅ نشو کولای الته کې زما ټیم ممبر لکه هی کین ناٹ گو اوور دیر هغه خپل د ژوندۍ او دغه نو الحمدللہ یو بہترین ٹیم دے مونږه کمیټډ یو انشاءالله چې هر سکول با فنکشنلی انشاءالله کایو سکول ته پینځه وړو یا پینځه زمو لورانیم زی ناګه سکول با مونږ فنکشنل ساتو انشاءالله به هر حالت والته کې پڑھای کیږي
د قبایلی ضلعو کې د استادانو ټول غټ مسلې سکیورټی اغه د پارسا د سه کندار یا سباور شیا دغه خلک چې په کار
زمونږه هارد ایریا الاونسز وغیرہ یا مونږ ورکو زمونږه چې کوم ریکروټمنټ چې کوم زمونږه پالیسی دا هغه مونږه په سکول بیس او یونین کونسل بیس او ډیسټریک بیس دی هغه نو چې څوک وزیرستان دی هغه به الته کې بدغه ریکروټ کیږي به په خپل ډیسټریکټ کې بچي دی هغه کی او نان ترانسفرېبل دی پرې ماده کړې دي چې 15 کالو د پاره مونږه چې استاد منګوالو 15 کالو باندې ترانسفر کیږي
ٹھیک ده سر
نو هوپفلی دې سره بسنه سره کوالټي باندې دغه راشي
سکول انرولمنټ ډرایو پتا شروع کړی دی قبایلی ضلع کې پهل کونو ماشومان د سکول بهر دي الته کې هم دا
یس یس دا زمونږ انرولمنټ ډرایو شیدې دا 13 کالو تقریبا 35-36 ځلا کې خیبر پښتونخوا ټولو ځلا کې او قبایلی ځلا کې تقریبا 1.1-1.2 million ماشومان چې دی اؤټ اف سکول پدې کې 70-80% پدې کې جنکې دي دا انرولمنت ډرایو په ټول ډیسټریکټ کې خیبر پښتونخوا دي کې ډیوز دي کې میل فیمل ډیوز او کمیونټي جرنالست تاسو میډیا نه زما هیلپ دي کې پکار دي تاسو پدې کې سپورټ وکړي خیبر پښتونخوا خلک ایجوکیټ کول دي چې ودې انرولمنت ډرایو کې حصہ والی خصوصا پیرنټس چې غي دا بچي سکولونو ته راوړي ګورنمنت ډېر غټي پیسې لګي ګورنمنت 350 ارب روپے لګي اته غریب بچي لپاره لګي چې غته موږ کوالټي ایجوکیشن ورته پرووایډ کو فری کتابونه ورکو روان کړو موږ فری بیگز ورکو ان شاء الله فرنیچر موږ داري پورا کو سولرایزیشن کو نو دا دومره پیسې موږ د غریب بچی باندې لګو موږ وای چې دا کوالټي چې دا معیاري تعلیم چې دا بهتر شي ان شاء الله
ټیک تذکر مې خسر تا خبرو کوم شمال تاسو ته نشیتلی سمو تبادل درشته چې دغه سبق دوامدار اوسه
فلحال موږ ته ایگزام را روان دي د میټریک ایگزام را روان دي نو دا ډېر یو غټ چیلنج دی میاش کې موږ غیله سولوشن رو بسل غوړو موږ وای چې دا غي بچو د لکانو جنکو زما کال ځای نه شي او سکول زم ان شاء الله زما خپل پرون ما نیوز کې قتل نسنه سلګډي موږ ته خپل بریک ثرو ملاو شو ان شاء الله hopefully in the kala de aman rawali tol ke ghat chikam factor de aman de zikr pukhtun khwa khalak o zamang simam de roza pale shwa zamang winam de roza tatwe shwa o us zam ab khal zamang khalak de ta tayar ne di har sadi khbal talim khul bache khbal daga mane focus de suk pa hospital tazi suk pa job lazi cha ba nur emergency cha ba kari
tri pukhtun kum sar pa de par suba ke mukhtalif qism talim mayar de madrasa da sarkari de private be private to dari qism de tadi yo ke dur par sada se zain
bilkul ji we are one team mung da yo team yu kap madrasa ke daga de maktab school ji زمونگا تقریباً 100 دی 1200 پوری دی 300 منگوس پا مرز اصلا کی گلاو ایل پی سینٹرز دی کا پرائیویٹ سکول دی اگی خپل یو کنٹریبیوٹر دی 25-30 لاکھ ماشومان اگی ہینڈل کی گورنمنٹ سکول کی تقریباً دا یو کروڑ ماشومان چی دی اگا فنکشنل سکولز کی پا خیبر پختونخوا کے سبق کو یو کروڑ او دا تقریباً 30-40 لاکھ چی دی اگر سکول نباری نو یو آن گوئنگ پروسیس دی اٹس اے ٹیم ورک گورنمنٹ چی دی نا اگا کمیٹڈ دی
نو د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان تر کې تاسو دوی له خلی واردل چې دوی په خبر پښتونخوا کې د غیر فعال سکولونو د فعالولو لپاره څه پلان لري دوی سره زبګ خبريال شبیر احمد جان مرکه کړو لمشال ډو سروسي
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګورئ، دولس نیم بجې شوي. نو راځي چې له احمد شاه اعظمي د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شپږم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی و چې له کابله به د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرم په سفري نقطه کې د پاکستاني چارواکو سره لیدنه کاته کوي، خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویلي چې د فبروري د 15مې تر ماښام ناوخته پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابله کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلي او هغه لار لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویل دی چې که صوبای حکومت د پندخبو بلدیاتی استازو ستونزې هواري نکړي، نو تر وړو کې اختر ورسته بل بلدیاتی استاز سره یو ځای د وزیر اعلی د دفتر او صوبای اسمبلی مخ ته پر لټ وهي. نو موړي پرون په گورنر هاوس کې د هغه په قربتوب د خیبر پښتونخوا د منتخبو بلدیاتی استازو د ستونزې په اړه وربلسوي غونډه ته په وینا کې ویل چې نو موړي به په مرکز کې له چارواکو سره د صوبې د بلدیاتی استازو ستونزې شریکوي. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سخت بارانونو، ژلۍ او سیلابونو له ډیر زیات کسان وجلی او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. په فراه ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې پر نوول چې د هغه ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومان په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په هغه ولایت کې هم په بیلابیل پیښو کې شاوخوا لس کسان وجل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. یو شمیر خبری رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله پرون راپور ورکړ چې اوکراین او امریکا د اوکراین د مهمو معدنو او نورو طبي سرچینو لکه تیل او ګاز د ګډ پرمختګ پر شرایطو موافقه کړې ده. په دې اړه تر اوسه امریکا کوم رسمي خبرګون نه دی ورکړی.
اما شاه زبی در ساده مهم خبر لنډیز رو وړاندې کو. په دې نیمه کې هم یو شمیر راپورونه لرو او خوندور راپور به هم وره چې په اسلام آباد کې ادبی سیمینار تر سره شوه دی چې پکې د مختلفو ژبو خلکو ګډون کړی دی. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس سرخچی سره کتلې دي. تر کتنې وروسته دواړو په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شول چیرې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نستنیږي. نور تفصیل د اجملان په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس سرخچی پرون په تهران کې لغپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په وګړه خبري غونډه کې ویل څو چې پر ایران هدا اکثر فشار وي د دې هیواد او امریکا ترمنځ دا ټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. څول عراقچی او د ایران لنور لوړ پولو چارواکو سره د دوړخیزو اړیکو سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړو. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روخانه دی. د پوینا ایران د فشار غواخ او بندیزونو لاندې مذاکرات نکړي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونی ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګیدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلارې برتفا کړه. دا ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په امریکا کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختم شوه واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې د ریزونه ډیر نږدې دي. د پوینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهد وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډار تر لاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمه هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د 13 دسمبر میاشت کې د ایران او روسیې په خانه متحد بشار الاسد له واک لري کړ، د دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ لاټړې کوو په سوریه کې ستره ماته تجربه کړ. دا بدلون د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې لیوی لسیز زیات دوام وکړ، د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې لاس ورکولو په معنا و.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږیستی او اوس رزو یوی بلی موضوع ته لدمی مخکې تاسو واردل چې د ایران او د غراز د روسي چارواکو لید کاته کړی دي او اوس رزو دی ته چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو غلې او سلامونو خلکو ته د سرو مال درنه ځانونه اړولي. راپورونه وايي په فرا، کندار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې غلې پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سلامونو تر دېشتو تنو زیات کسان وجلی او لزګونه نور یې ټپیان کړی دي. نور حال د اجملان په دې راپور کې
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فرا ولایت کې خلکو ته وخته. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ ویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب لامل د خزو او ماشومان په ګډون یو ویش کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینې نورو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په فرا کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له 23 اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویل چې له تون بعد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورختونو او سیلابونو د فرا په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل
د یارات کندهار پر لوی لار باندې د پرتو سیمه چې د فرارود په نامه، یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حد پاسه زیان واړوي. یعنی خپل می انداري د لوشت یعنی شمشان د برق کې یو دانین مرته پرینو شول ګرد یې رسنګ ماتي کړل.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د فرا د بکوا ولسوالۍ د ځای چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، غلې او طوفان لکبله لږ تر لږه د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینی او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. د نور رحمان په نوم د فرا یو بل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویره وښودل چې د مرګوب لشمیره خې تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سی شنبه په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتل لکبله د دریم جنوب لري نتایج کړي. همدې ادارې په یو بل اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شو او د کندهار په ومنه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چد د نړیدو په پیښه کې د څلور تنو لري نتایج کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په ومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونی سر پر سر جوړ کړی وي چې پر درونو زنانه یو ماشوم راچپسوي دي ټول شهیدان سوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژن شو څلور تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم انجلۍ او یو میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نور ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادی په علاقه کې خونه رانړېدلې وي او دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د غلط سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایت اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دا غا چې دی دا باندې غش کې زموږ ول کلی دی نو سیل راغلی دا زخ په لایم او بو کې ولاړ ما سره دا بو دا چې ډک سوی دی نو ډیر نه پیښه نن سیلونه راغلي دي.
کله به خدای افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیان منشوي. په سړو ولایتونو کې د سخت واورو ورېدو لامل د لارو د بندیدو او خلکو د نور ستونزو د پیښېدو په اړه ریپورتونه ورکړل شي. په دې لړ کې د سختي واوري ورخت د سې شنبه په ورځ د سالنګ لوی لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
له دمې مخکې تاسو ته اجملان راپور وړاندې کوم چې په افغانستان کې ګلۍ، توپانونو او پرله پسې بارانونو خلکو ته څومره مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي. اوس راځو د خبر پښتونخوا ورغزو ته. هلته کې د سیمې زرګونه کورنۍ وایي چې د دغلته کې په تیر وختونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دوی کورونه او دوکانونه ړنګ شوي دي، خو تر دې دمه معاوضه نه ده ورکړل شوې. دی وای چې زنو کورونو سروې هم لا تر وسه نه ده شوی. بلخوا د سیمه کې د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې چارواکي وای چې څه د پاسه 3000 کورنیو ته لا تر وسه مالی مرستې ورکول پاتې دي. البته دی وای چې له وفاقي او صوبایي حکومت سره په دې لړ کې ردوی خبرې تر روانې دي او تمه ده چې دغه ستونزه هواره کړي. نور تفصیل ل سیمې د مشال ریډیو خبريال ممتاز را کوي.
د خیبر پښتونخوا او رګزو ضلع اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته د هغو کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي چې په تېرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي اوسیدونکو وویل چې د رګزو ضلع د وسلوالو څخه پاکه اعلانولو لس کالونه زیات وخت تیر شوی، خو لا هم په زرګونو کورنۍ شتون لري چې ویجاړ شوي کورونو سروې شوي، خو دوی ته د معاوضو چیکونه نه دي ورکړل شوي. د ډبوري د ځوانانو کمیټې ځایي مشر عظیم اورګزی د فبروري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې نه یوازې د سروې له بشپړېدو سره سره خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې، بلکې په سلګونه خلک داسې هم شته چې لا هم د خپل کورونو سروې او بیا د معاوضې په تمه دي.
نو حکومت ته دا پکار دي چې د کوم خلکو د کورونو سروې نه دي شوي هغو ته د سروې وشي، او کومو کورونو سروې شوي خاص کر مومزی قوم او علي خیل شو او اخیل شو اپر کې کوم اقوام اوسېږي، دغو داسې ډېر خلک داسې دي د اقوامو کې چې هغو ته سروې نری شوی، چاته سروې شوی رو ولا سروې بلاک شوی ری موازی وسپری نری ملو شوی.
دا ورغزو ته علي خیل وسیمی یو وسیدون کی انارګل مشارې دو ته وویل چې د ډیرو حقو خلکو کورونو د سروې نه ده شوی، چې بي وزلو یا پخکر ټول اړوند چارواکو تخپل شکایتونه نشول بیانولې.
پر دې کورونو شي کرای باندې وخت تیر کړو غړته ونی شیو، بیا سکل اروغلو د سروې گاډې واډې وشې ډیرو خلکو وسون درخصونه جنسوی چې جامري کینی جنسي چې تاسو پکړه ډیرو جد درخصونه جامري هولګه د دې په خبرې باندې چا څه یک شنره خسته هغه کوم په ته خال دی غواله کور شوی.
د ولسی وګړو د نقصاناتو ازلی پروګرام د اسناد او څخه تر لاسه شوی معلوماتو لمخې 9000 نه زیات درخصونه کې د 14000 څخه زیات غوښتنو ته امدادي چیکونه ورکړل شوی، او نږدې 3200 کورنۍ لا هم د خپل مرستو چیکونو ته انتظار باسي. لولسو څخه ډیر کورنۍ شتون لري چې درخصونه په بشپړ ډول سروې شوی نه دي، یا یې درخصونه د کوم دلیل لپاره رد شوی دي. مدني فعال بلال ورزی په اړه مشارې دو ته ویلي حکومت باید سروې بیا پیل کړي او خلکو ته د دوی د کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي.
سنټر مشتی علاقہ توي مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم د ریسرو نه محروم پاتې دي، او اپر اورګزی موزیکا ویلی کې ډیر زیات کورونه پاتې دي، همدغه شیخال خال په نور کومونو کې هم کورونه پاتې دي. نو دوی لا تر اوسه پر ایری سروې نه ده شوی کانفرم چې کوم سرو په مت کې د مونږ رقم پاتې دي هغه ډیر زیات دي. دا 3000 سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي، او ورسره ریسرو نه دغه علاقې محرومي پاتې دي.
او رغزو هنګوز لو لپاره د قدرتي افاتونو او نورینو پر ضد د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای کوارډینیټر شادراز مشارې دوی وویل چې د موجوده ریکارډونو لمخې چې دوی لري د رغزي څخه ټول بي ځای شوی خلک بیرته رستنه شوی، او اوس هیڅ څوک د بي ځای شوی خلکو په کټګوري کې نه راځي. بلخو د صوبای اسمبلی غړی محمد اورنګزیب د فبروري په 15مه مشارې دوی ویلي چې د ځلې خلکو ته د زیانونو معاوضه ورکولو لپاره هڅه روان دي. خود له بده مرغه صوبه له مالی ستونزو سره مخ ده او د زمشوي زلو زینی مالی ستونزې داسې همشته چې له وفاق او نورو درې صوبو سره تړلې دي.
ادی باندې به هر حال خبرې شوې هم دي او دا فاټا نظام په وخت کې ډېری کسی دي ځغه وفاق نه او درو صوبو نه پاتې دي. نو هم د سره مودا یې سات تړلې دي. هغه خلک چې کوم متا موزه د کورونو د دکانونو دي ملاو نو په کار زده ملاو شي. ان شاء الله تعالی مو کوشش دا دی صدا ورته اور ورسو او ما خپل چیف منیسټر سره خبرې کړې دي. هم په دې خبره ما سره ایګری دي.
امنیتی ځواکونو په 2013 کال کې په اورګزی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له امله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې. د عملیاتو له بشپړېدو وروسته خلکو ته په 2015 او 2016 کې خپلو سیمو ته د راستنېدو اجازه ورکړې شوه. د عملیاتو په نتیجه کې د کورونو د زیانونو د اټکل وروسته له 4000 څخه زیاتو کورنیو ته شاوخوا 15000 میلیونو روپو معاوضه ورکړې شوه. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ډیو ته وګسته اوس راځو د تا چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د یوې ادبي دستوري ګډونوالو له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د وایون کوټولو جبو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې دستوري تنظیم انجمنې ترقی پسند مصنفین د پاکستان د ورسپانو د کارکونکو د اتحادې په مرسته په اکاډمي ادبیات کې کړي وو. په غونډه کې د پښتو، سرایکی، بلوچي، سندي او پنجابي ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړي وو. په دې اړه د مشال ډیو خبرجال راشد خټک را رپور لګلې چې د یو شاعر په ترنوم پیلېږي.
دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال طیب الله خان دی چې په اسلام آباد کې په یو ادبي دستوره کې په ترنوم کې شعر وړاندې کوي. د دې ادبي دستوري تابع انجمن ترقی پسند مصنفین د آل پاکستان نیوز پیپر امپلایز کنفیډریشن په مرسته په اکادمي ادبیات کې په 15 فروری د مورنۍ ژبو په تړاو کړی و. په غونډه کې د پښتو، سرایکی، بلوچي، سندي، پنجابي او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. د غونډې مشري د ورلد سرایکی کانګرس چیرمن ډاکټر غزنفر مهدي کوله. غونډې ته د وینا په وخت لیکوالانو وویل چې مورنۍ ژبه سره مینه د فطرت برخه ده او ماشومان په خپل مورنۍ ژبه کې په اسانه زده کړې کولی شي. دوی ول چې ژبه د یو کام په جنګلو ده او څوک چې هم دا په جنګلو ده کوم کام نه تروړي نو زیاته یې کوي. په غونډه کې موجود د پښتو ژبه شاعر رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ژبه مسله هم د سیاست سره تړلې ده او ډیره ساده کیسه نه ده.
دلته په اسلام آباد کې سیدارنګ پروګرامونه ترتیب کیږي او په هغه کې د مختلفو ژبو نمائندگان برخه اخلي. هغه بنیادی طور د ژبو سکم سیاسي اړخ لري. په هغه باندې خبره کول غواړي او دا اسانه خبره نه ده. واقعي هم دا سیده په دې پروګرام کې هم تاسو کتل سي مطلب د ژبو تر مابین یا د کومونو تر مابین یا د جغرافي تر مابین سکم سیاسي تضادات دي. سترسو پوری واغت ته یو لار نه استلی کنه یا پر هغه باندې د یو مکالمه گنجائش پیدا شوی. نو دا پروګرامونه د سیاست هی پاتې کیږي.
په غونډه کې د بیلابیلو ژبو شاعرانو خپل او د نورو مشهور شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. یو ګډونوال غلام حسین د سرایکی شاعر بابا فرید سفیانه کلام په ترنوم کې واورولو. د غونډه بل ګډونوال او د غیر دولتي سازمان نوی ژوند مشر نسیم مندوخیل مشال رادیو ته وویل چې داسې غونډې ډیر ارزښت لري او په خلکو کې د مورنۍ ژبو سره د مینې جذبه پیدا کوي.
کم از کم هغه په خلکو کې کم چې دا راځي د نور اورېدونکو دا غو د پاره په دې وجه شته چې یو شعور پیدا کوي او د دې سره سره دا دی چې زما په خیال باید چې موږ یو ورځ د دې لپاره ونه ټاکو. کم لیکوالان او کم ژورنالیستان دي چې هغه پښتو له ژبې سره مینه لري هغه باید چې سر او کال خپل کار جاری وساتي او په مختلفو ځایونو کې دا دستوري کوي او غونډې کوي ځکه چې څومره ډیر ګډونوال راځي څومره ډیر د رڼا خوريږي هغه مرچ کم دي د ژبې لپاره به کار کوي.
د غونډې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې ویونکو ټولو ژبو ته د کمی ژبو مقام ورکړي. د تازه سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې له 70 څخه تر 80 ژبې ویل کیږي چې مشهورې پکې پښتو، پنجابي، سندي، سرایکی، اردو او بلوچي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
بشار لړیو ته وګستې اوس راځو ته چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په لاهور قذافی لوبغالي کې د انګلستان پر وړاندې مهمه لوبه ته وزي. دواړه لوبډل لپاره چې په دې سیالیو کې جی خپل لومړی لوبه بایللې، د نننۍ لوبه ګټل په دې سیالیو کې د پاتې کېدو او یا ترې د رخصتې دو په معنا دی. په اړه تفصیل اجبلان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته وزي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای پمانی کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د 100 منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د ده په وینا د نړۍ له 8 پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 50 وکټو په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافی لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپل وایي لوبه یې ګټلې او وایي د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 10:00 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9:00 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 12,110 12,500 15,515 او 12,850 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر 12 بجو په منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ډو ته وګستې اوریدونکو، سره زو دیتا پاکستان چې له هند سره جنگونه او افغانستان سره په پلو کې نختی شوی، دغه جګړو سرات ځینې وخت کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وای په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسته رویه او د حکومتونو پالیسي بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي، او دا راز سپورتس د ولسونو ترمنځ د مینې پرځې د نفرت سبب کیږي. خو د پاکستان پخوانی تیز بالر کبیر خان بیا وایي په میدان د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عادي خبره ده. البته نوموړی وایي د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. تفصیل په دې راپور کې. ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي، چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو تویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوی کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سترګه ګوري.
سپورت سیالوبه حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ یو بل نه مطلب لري کېګو، اغه د خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری یې خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي د اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بی اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني وسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتي به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورتس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورت د مینې لوبه ده. سپورت په عموما کې د دې مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې عموما پښتانه دومره په بتلمې کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم له لوري پاکستان ټیم می خوښ دی ولې چې مونږ وړو نو موږ به دغه کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و د افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوښتي. نوموړي مشال ډیو تویل چې د کوم لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
حقیقت اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د صرف په ګراوند کې کوي، بیکګراوند نه بغیر. خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کې لوي، په دې کې حشمت الله دی. او زما د فخر کې نړۍ خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو تویل د ټولنیزو رسنیو ځنې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وي. د باور پخړی وکړه، زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وای، د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورتس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه ورکي، داسې جسچر ورکي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه هغه رنګه اغیز اچوي. او که څوک دا رنګه یو جسچر ورکي چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شیګړي او د ورورګلوي جسچر ورکي، خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالان هم کولای شي. او هغه خلک چې له لوبو سره براه راست وابسته دي، هغوی ته پکار دی چې د خپل رول سړي دا بیرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ وویشتل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا زکلم نه غواړم چې د مقابله د سړي دوه دوستان خپل کې لوبه کوي او ډېر مینه سره مینه سره کیږي، خو دا د ګیم ته د ګیم په نظر وکړي شي، دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زمان اول استاس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزټیو میسجز وکړي د میچونو نمخ کې، د ټورنمنت نمخ کې چې خې انجوای کی، ګټم خپل انجوای کی، ویلات باندې خفم شي، خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنې حکومتونه د خپلو موقتی ګټو لپاره سپورتس کاروي. دوی وای باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو